الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم وقال تعالى في مقام آخر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاملهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمر إذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزة من المسلمان أولون دا قرآن كريم دا تنزويشتن السيطاري دا سورة الشورى دو آياتنا مخصة تلاوات دا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مقدس احاديث تخيو حديث شريف مخصة ذكر کی اللہ حاف جل شانہو فدغا آياتو کی او نبی کریم صلى الله عليه وسلم فدغا حديث شريف کی او مرتسیچ کم حدیثنا راضی دا مشوری اهمیت بیان کری چی باید یو مسلمان چی یو کار تلاس اچی پا هوا کار کی باید دی دخلی ذابطی دا مشران دخلو همزولو حتی دخلو کشران سر لباید تو کی مشورو نو موضوع منن دا مشوری پر برابر دا چی دا قرآن کریم دا آیاتو پر رونا کی او دا احادیث مبارکو پر رونا کی مشورہ پا اسلام کی کم اهمیت او مقام لری اللہ پاک جل شانہ دی ما تدد آیاتو دا صحیح صحیح معنی او مفہوم بیان کولو توفیق را نصیب کی او مجھ او تاسو ټول ته بیا اللہ پاک جل شانہ پر مشورې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی خبر ادا دا دغه آیاتونه چې ما تاسو مخ ته تلاوت کړل مختصره ترجمه به وکړو بیا به زه خپل مطلب په دغه آیاتو کې اللہ پاک جل شانہ د مسلمانانو شان ستایي دا مخلص مسلمانانو دا کامل مسلمانانو صفات اللہ بیان کری مثلا اللہ وی مخلص مسلمانان حق کسان دی یجتنبون کبائر الاثم چه دوی زانون ساتی دا غٹ غٹ گناہو تا اغلا دا خیانت دی غصب دی سد دا زنا دا وغیر وغیر اول صفت د مخلص مسلمانانو داري چې د کبیره ګناهو څخه ځان ساتي. والفواحش د بی حیايي د کارو څخه ځان ساتي. دا د فتنو تور به تاسو لیدلی چې څومره د بی حیايي کارو څخه خلاص کیږي او بقاده نن سبا تاسو نیک پر منظر عام روان. واذا ما غضبوا هم يغفرون. دریم صفت الله د مخلص مسلمانانو بیان کړی دی هغه داري چې کله دوی تقهر غصه ورسي درد ورغی قهر ورغی کوئی معاملے کے لیے یغفرون بخش کری. حدیث شریف کی راوی نبی کریم علیہ السلام فرمائے لیس الشدید بالسرعہ. چی پالوان ہوا تنوائی چی پریو چاہے متراؤ گردوی او پورتا کی دمزکی والی یہ دا پالوان ہوا ہے. پالوان چوک بھی نبی کریم علیہ السلام پالوان ہوا دے چی درد و قهر و غصورا لیکن برداشت کر دیر کمزوری بلی معاملے کی دغدی پالوان دغدی پالوان چاہ بھی دمزکی والی دور طاقت بھی کارو ہے. نو دا نا مخلص مسلمانان پا صفتو کی اللہ را صفت ذکر کردی و ادا ما غضبو چی قهر و غصہ و دردوار غیلی کن دا بخش دا کارا فی جزا. فیب الحدیث شریف راضی نبی کریم علیہ السلام فرمائی چی ما تا اللہ پاکو فرمائی چی بنی آدم تا داد ما پیغام ورسوا چی ای انسانا اذکرنی ازا غضبتا چی کل قهر و دردار غیلی ما در بیاد کا اللہ وی آقا وقت بزبتا بیاد کم اللہ وی چی ما تا قهر و غضب را یا بزبتا بیاد او والذین استجابوا لربهم. صدرم صفت اللہ وی دا مخلص مسلمانان دا دی چی دوی حکمنا منی دا خبر دا دی چی اللہ وی دا وکی دوی پرسر سر مقبول دی چی اللہ وی دا مکمی دوی اللہ مردی دی دا دی دا مخلص مسلمانان. پینزم صفت چی اغز مرد دا نوری دی موضوع دا و امرهم شورا بینهم نا و اقام الصلاة. اللہ وی مخلص مسلمانان حقا دی چی تنزو وقت المونس پا جماعت رکھنی تاگلی چی او پا جماعت کری دری دی جماعت رکھنی یا دری پا جماعت کری دی وجہ جماعت رکھنی نا دی جماعت پا پابندی سر والا رکھنی او پینزم صفت داری دا مخلص مسلمانان و امرهم شورا بینهم. اللہ وی مخلص مسلمانان حقا کسان دی چی دبی معاملاتی پا مشوری سر حل کی قابل غور معاملاتی اہم معاملات کے اہم کارونا دبے پر برابر دمامنے پر برابر دین پر برابر دب کارون کی بھی طرح پیشی ادادی تو مشوری و مصلحت سے حل کی دان مخلص مسلمانوں کے و مما رزقناهم ينفقون. شجب صفت اللہ و مخلص مسلمانان دادی اغا مال و دولت چی مردوی طور کری دی دا خفل وصف اندازہ سرے دی دا اللہ خلا کی مصرفی دا اللہ دین بزا دی یو پا زکاة چی فرض بھی اغبا کہے یو خاطر زائر یا پا دی اقفل ماتر اللہ راضی کی کی دو وستا پتی بعد از رازو عزیزان اقفل موضوع تا خبر دارا چی ہر انسان تا یو کار رو کیشی دی ہمیش ایک انسان دا کار او معاملی سخلاص نا جنی وقتون انسان تا یو کار او معاملی رو کیشتی دی وست پا دی کار رو پا معاملی کی پا کشمکا شخص تا خدایا دا کار وکم کی ہو نک حیران سر او دینی وقتوں نے دی انسان پر مشکی دو دری سر ترا سی چھو اس نو حیران دا کار وکم دا وکم کدا وکم او شال دا کی دری سر مروا دی ددا کی مشکل سر دو تل دا پارا اللہ پاک جل شنو او دا اللہ کے عمر مشت طریقے شو ہوئی دوی طریقے یہ انسان چھ پیو کار کرا فساد کی چھے اللہ اس نے ظاہران ان دا کار بما تا پا خیر تمام تھی کب بشر آیا زدا کارو کن کیا ہونا کم دوی طریقے مقرر دی یو طریقہ استخارہ دا چھا آگے تفصیل ببل وقرہ دی یو دا آگا دو طریقو سا مشورہ دی اللہ وی چکل تا چھے تا پیو کار کی پیو معاملے کی کشمکش در بیرسو ایرانی نو پدا چھے سورت کی راولار سا دا مشوران و بزرگان و علماء و سر مشورہ ہوگا دا د دین پر برابر در شد. پا قرآن کریم کی پا سورت آل عمران سلرم سفارت کی نبی کریم علیہ السلام تا اللہ پاک حکم کی چی دا صحابہ کرام چی دا احد پا غزا کی یو سلر لغزش او شویدن دینی وسوا پا عفو عنہ اے محمد دو صحابہ تا عفو وگا وستغفر لگم اے محمد دو صحابہ دا پارا دا اللہ سبخ شوارا نبی کریم علیہ السلام دا احد و غزا کی یک تر صحابہ کرام پر یو گنڈی پر یو درک شنوری وا چی دا دیر دائر سا مشوری لیکن اگو چالا پفل اشتہابی غلطی سا رو شوری دا بیا گو شکت تا تیر وشاورهم فی الامر دا
اے محمد تخفن معاملات کی پر جنگی معاملات کی نوچ کم مسائل دی دغه صحابه سر مشوره کوا استاد سی فکر وکړي چې د الله په غمبر ته دا حکم کیږي چې کله ته یو کار کوي د خپل صحابه سر مشوره کوا نو څوک بیا دغه وایي چې یا نو دغه مشوره نه کوو چې د الله په غمبر ته الله وایي چې ته مشوره کوا نو د نبی کریم علیه السلام په عقل په اشاری په تقوا په منصب کې څوک غټي چ هغه الله د دغه مکلف کړو چې ته مشوره کوه هر کار کې په مشوره سره کوه نو په مشته کې څوک دی د مشورې سری دی بیا نیازه او احتیاج مشورې ته نه دی بهر المشوره د اسلامي قواعد څخه د اسلامي احکام څخه یو حکم دی البته خپل شرایط لري اول شرط علماو دا بیان کړی دی د مشورې پر برابر چې تا ته یو مشکل در پیښ شو وسته ور دې د چا ته مشوره اخلي په دغه کچ کې چې ته ور دې له ده څه په دې کار کې مشوره اخلې د مشورې اهلیت په پکښې دا کس به اهل د دغه وي چې تا ته مشوره درکړي پوره بصیرت پوره مهارت به دی په دې کارو کې لري مثلا د دین پر برابر باندې تا ته یو مشکل در پیښ شو نو ته به دې د علماو سره د دیندار علماو ماهر علماو سره به مشوره کوې په مریضانو کې یو مشکل در پیښ شو ته به دې د ماهرو ډاکترانو سره به مشوره کوې په تعمیراتي کار کې یو مشکل در پیښ شو ته به دې د انجینرانو سره به مشوره کوې خو هغه کس ته به ورځي چې هغه اهل ده د مشورې مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې نن سبا خلک په ده به هم نه پوهېږي وایي ځینې کسان ما ته راشي چې زه مریض یم په کوم ډاکتر باندې علاج وکړم دې دې زه خو عالم دین یم دا خلک تیسته ما ته راغی دی دې مریض او زه یم یو عالم دی د مریضۍ مشوره زما سره کوي ته خو د دې اهل نه یم ته ولاړ شه د مریضۍ پر برابر باندې د یو ماهر ډاکتر سره مشوره وکړه چې دا زما مریضۍ د څه وکړم کوم ډاکتر ته ورکړم یو کس دی وایي د یو تجارت یو کاروبار اراده لري وایي دې راځي زما سره سلا کوي چې زه دا څنګه وکړم دی دا غلط دی ته چې تجارت او معامله کوې ولاړ شه د یو غټ تجار او د یو پوه ماهر کس سره یعنې په اصطلاح مشوره وکړه چې هغه په دغه کار کې مهارت نو اول شرط د مشورې دا دی چې تاسې مشوره د کومو کسانو سره کوئ د کم کار پر برابر هغه کس به په دې کار کې اهلیت لري که دیني مسایل در تېر شو علماو ته به رجوع کوئ که مریضان ولې مثال دی ډاکترانو ته به رجوع کوو که یو تعمیراتي مشکل یا یو بل کار انجینرانو ته به رجوع کوو بل چا بل چا بل چا ته به اوس که یو کس ورشي هغه ته مریض ور تېر شي هغه ورځي انجینر ته یو کس ته تعمیراتي کار ور تېر شي هغه ورځي ډاکتر ته ډاکتر سره مشوره کوي دا به څه مشوره وکړي نو اول شرط اهلیت شرط دی دینی کسان دې مستاکی د معاشره په دینی مسائلو کې داسې کسانو ته ورځي د داسې کسانو سره دوی مشورې کوي چې هغه بیا غلطه طریقه په لار وشي هغه مسله غلطه ورکړي نو هغه خار پر روان شو خپل هم پر مسلې باندې عمل کوي هغه خو ګمراه شو چې ګمراه شو دی په ګمراهۍ کې مبتلا دی ځینې کسان دې قد قیاسي ته ګوري شکل و صورت ته ګوري بس قد قیافه ده شرط توفیلي بس دومره دغه سره مشوره کوي نه اهلیت ته کتل دو اهم شرط علماء د مشورې پر برابر لیکلی دي هغه دي امانتداري ته چې کله د یو کس څخه مشوره اخلې دغه کس چې ته مشوره دینې اخلې دا به امانتداره وي حدیث شریف کې راځي نبي کریم علیه السلام فرمایي المستشار مؤتمر هغه کس چې ته ورلې خپل مشکل دې ورته بیان کړي خپل مشکل دې څه کوي ورته بیان کړي هغه کس به امانتداره وي هغه به فيه امانتداره وي اذا استشير فليشره بما هو صانع لنفسه چې کله ته ورځې د یو چا څخه مشوره اخلې دغه کس مکلف ده دغه دی چې تا ته به داسې مشوره درکوي کوم مشوره چې دی خپل ځان ته ورکوي امانتدار دی امین دی کله چې ته د یو چا سره پیسې ځي امانت دا کس د څه شي مکلف دی دی د دغه مکلف دی چې دا ستا د مال د پیسو حفاظت به په پوره پوره ډول سره کوي دا غره کوم څه چې بیا کس ته کښېنې چې ما ته په دې کار کې مشوره راکړه زه باید دا کار څنګه وکړم شریعت وایي دا کس امین دی دی به تا ته داسې مشوره درکوي داسې مشوره به درکوي چې څنګه مشوره دی د خپل ځان دپاره ورکوي داسې کارو طریقه ولار به لا درکوي لکه دی چې د خپل ځان دپاره غوره بولي او ځینې کسان دي هغه بیا شرمېږي علماو خو ګوته کړي دي وایي که چېرې یو کس راغی یو چا ته کښېناستي چې ما ته په دې کار کې مشوره راکړه وسته قابل د دغه نه دی چې تا ته مشوره درکړي قرار شرمېږي او لاس په لاس درکړي تر ځان دي دا غلطه طریقه ده که چېرې ته مشر یې بزرګ یې یو کس راغی تا ته کښېناستي چې په پلانکي مشري کې زه په تا ما ته د دې کار مشوره راکړه ځان ته ګوره چې اهلیت د یکار د مشورې تر پکښې دی کنه دی اهلیت نو تر پکښې صفا ورته وای چې په د کوم کار پر برابر چې تاسو ما سره مشوره غواړئ زه د دې اهمه معلومات نه لرم او دا غره کوم دا اوس موږ ته دوه شرط وای چې مشوره ورکوونکی به امانتدار وي یو کس تا ته راځي مشوره درسره کوي چې د پلانکي کس یا د پلانکي کورنۍ سره زه رشته غواړم زما اراده ده چې په پلانکي کورنۍ کې یو ښځه انجلۍ وغواړم په نکاح یې کړم یو چاته علما دلته لیکلي دي که چیرې د دغه مستشار څخه دغه کس چې دی اوس مشوره ځینې اخلي که چیرې ده ته د هغه کورنۍ پر برابر باندې معلومات وي دی به صفا صفا خبرې چې ګوره دا ښه خلک دي یا بد خلک دي حتی که یو نقص او یو تاوان پکښې وو دا کس ته بې په ګوته کوي په داسې موقع کې شریعت غیبت نه جایز کړی ولې خو هغه ته خیرخواه وګڼلې تېر ښه سړی وګڼلې تېر د ځان دوست وګڼلې هغه راځي ستا سره مشوره کوي زه د پلانکي سړي سره دوستي کوم او حال دا دی چې د پلانکي سړي عیبونو نقصانات تا ته معلوم دي په ده دغه خطر به ته دا نقصانات درته وښایې چې دغه دغه نقصانات خوښي دي نو ستا خوښه ده پر داسې موقع باندې شریعت غیبت نه جایز کړی ښکاره خبره چې د هغه نقصان ایب ته په ګوته کوي غیبت وکړه نه نو دوهم شرط د مشورې دپاره دا دي د مشورو کوونکي دپاره چې هغه به امانتدار دریم شرط د مشورې ورکوونکي دپاره کتابو لیکلي دي چې هغه به رازدار شي راز پوټوونکي وي حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي المجالس بالامانه ای زما امت مجلسونه امانت دي یو کس راغی ستا سره یو مجلس شریکي یو کار یې درسره شریک یزه خو به داسې مشکل کې په ساوین یا د کور دننه یا د باندې زه غواړم ستا څخه مشوره تا یا مشوره ورکړې یا نه ورکړې دلته شریعت ته د دغه مکلفو جوړ کړی چې دغه کس چې تا ته خپل راز ووایه دی نه غواړي چې بل څوک په دې خبر کې ته مکلفه چې دا به پټوې کلي پټ نه کړي او خلکو ته دې افشا کړي داسې کس ته په شریعت کې قایم وایي نو دا درېیم شرط دی چې د کوم کس ته مشوره اخیستل کېږي هغه به رازداري راز به پټوي یا یو شخص مخصوص مریضی در طول چیزه خدا اغم ریزی مبتلا هم نو تا خو مشوره ورکتا سبا بیا پا مجلس کنا که پلان که راقی بدا سی مریضی که اختاو مادا سی مشوره ورکتا دا خیانت بود دا درین سلرم شرط دا مشوره پر برابر علماء اکرام دا لیکلی دی چی مشوره ورکوون کی بس صحیح صحیح مشوره ورکی غلط مشوره بنا ورکی دا حدیث شریف صریح الفاظی چی او کس راقی بل کس تشیر نسی چی ما تا مشوره را کرا او دا قصدن غلط لار بلا از برکر فقط خانه هو واقعا تن دا خیانت رو سر روکی می ورکون او چی ورکی نو یه صحیح ورک باہر حال خبر دا غا طرف ترالا ما دا طول چی دا مخلص و مسلمانان و صفات اللہ دا غا بیان کری دی و امرهم شورا بینهم چی دا دوی اهم معاملی پا مشوره سر حل کیجی پا تفاهم سر حل کیجی پا مصلحت و حکمتو سر حل کیجی د الله پیغمبر ته تاسو وګورئ تفاصیل کې راوړي دي چې ولې الله پاک جل شانه نبی کریم علیه السلام ته حکم ورکړي چې د صحابه سره مشوره اخلي د الله پیغمبر ته د مشورې ته ضرورت دی د الله پیغمبر ته په هر کار کې وحی راځي د اسمانو څخه آیاتونه راځي د مشورې ته ضرورت دی ځکه مفسرینو په جواب کې لیکلي دي چې حکمت یې دا دی چې په حقیقت کې الله پاک جل شانه د نبی کریم علیه السلام امت ته دغه تعلیم ورکوي په دغه طریقه باندې چی گوری ستاسی پی غنبار پا فہر ہر کار کی مشورہ کول نو ستاسی خود دا امت یاد دا دا پر نقش قدم لارتی فہر ہر کار کی سکر مشورہ کول او دیر دا سی موخیر اگلی بیش رسول اللہ دا صحابہ سر مشوری کی دا بدر پا غزا کی رسول اللہ چکل وطی دا کفار و قاتلار روانا و صحابہ کرام مختب و وطل جن صحابہ کرامو یعنی انصار و زان واجبی رسول الله را جمع که مشوره و سره وکړه چې ستاسو څنګه رایه ده آیا موږ د دې قاتلې مخته روزو که نه وروزو د انصارو څخه یو مشره ولاړېږي رسول الله په داسې اختیار ورکوي چې د الله پیغمبره موږ دونه ستا په خدمت کې تیار یو موږ انصار یو که چیرې ته موږ ته وایې چې په دې دریاب کې ځانونه وغورځوي موږ به دې دریاب ته ځانونه ورخطا کړو که چیرې ته موږ ته حکم راکړي چې برکې جماعت چې په سوو کیلومتره لیرې دی ته موږ ته حکم چې په دغه طرف ولاړ شئ دا به موږ لاړ موږ د بني اسرائیلو په شان نه یو چې حضرت موسی او هارون علیهم الصلات وسلام کې ویل چې اے موسی او هارون ځئ ته پورته رب مو پورته موږ درته نه موږ بني اسرائیلو په شان چې ته څنګه موږ سوال مدار کوي وی رسول الله دلته د دغو صحابه کرامو پر رایه باندې عمل وکړي هغه د بدر په خواره وه د احد غزا د هجرت په دریم کال کې شو د احد په غزا کې تقریبا 15 زره کفار د مکې څخه راله پر مدینه منورې حمله کوله رسول الله ټول صحابه کرام راجمع کړي باید څه دي اکثر صحابه کرام دغه مشوره ورکړي چې یا رسول الله باید موږ په مدینه منوره کې دننه پاتې شو. کفار ډېر دي، کېدای شي موږ د دې کفارو مقابله ونه کړو، موږ درې زره کسان یو او پنځه زره دي، نو موږ به په مدینه منوره کې دننه پاتې شو، دلیل به د ځان دفاع کړو. که چېرې کفار د باندې ولاړ وخت ولاړ دي، خپل شي ورځې تېرې، او که مدینې ته دوی دننه راځي، نو د مدینې په کوڅو کې به زموږ جنګ وي سره، دلته به زموږ ماشومان هم مري او زموږ ښځې به هم مري. د رسول الله مشوره، د رسول الله رایه هم دغه وه چې باید موږ دننه پاتې شو. لیکن هغه څو ځوانان چې د بدر په غزا کې شرکت نه و کړی، هغه ورنه یا رسول الله باید موږ مخته ووځو، دا ډېره بزدلي ده، ډېر بې غیرتي دي چې موږ دلته ناست او دوی هلته ولاړ دي. هغه چې رسول الله د دغو صحابو په مشورې باندې عمل وکړي، ګوره دا د الله د پیغمبر طریقه وه. د خندق غزا چې تقریبا د احزاب غزا ورته وایي، د هجرت په پنځم کال تقریبا د احزاب غزا کې دي، شبیر کفار او مشرکین راغلي وه. نبی کریم علیه السلام دغه اراده وکړه چې سږ کال به وه کفارو ته د مدینې منورې د پیداوار کښتونه خرما وي هر څه چې وي د دغه پیداوار درېیم حصه به دوی ته ورکړو، جنګ به نه ورسره کوو. لیکن حضرت سعد بن عباده او حضرت سعد بن معاذ ولا سرچینه یا رسول الله هیڅکله نه ورکوو. مشوره وه چې یا رسول الله زموږ رایه داده چې موږ دې کفارو او مشرکینو ته نه پیداوار وکړو نو ججه ورکړو، پس موږ جنګ ته تیار. اخو چې رسول الله خپل رایه پریښو، دته د حضرت سعد بن معاذ او سعد بن عباده پر رایه باندې عمل وکړه. دا د الله له پیغمبر طریقه وه. نو نن هم شاګرد مکلف دی چې استاد سره به مشوره کوي، زوی مکلف دی چې د پلار سره به مشوره کوي، کشر ورور مکلف دی چې د مشر سره به مشوره کوي، مرید مکلف دی چې د خپل شیخ او سیر سره به مشوره کوي. دا حکم دی، حتی کتابو راوړي دي وایي د اسلام هغه حاکم او امیر چې د مسلمانانو امیر المؤمنین دی، دکه د علماو سره مشوره نه کول، په خپل د خپل ملک او دولت په کارو کې د صالحینو او عابدینو او سپینزرو سره مشورې نه کولې، د داسې امیر عزلول واجب، یعنی داسې امیر باید خپل د وسطې سلیل د احکام دي. لیکن دا سنت هم په موږ تاسې کې پاته دي، دا سنت صرف نم به تبلیغیانو پسې بس محدوده دي، تر تبلیغیانو پسې محدوده دي، بس تبلیغیان خو سره مشورې کوو، مشوره مشکې جنده. دا نور مثالونه ورکړه، د کور مشر مکلف دی چې د کور د افرادو سره مشوره وکړي، د کلی مشر مکلف دی چې د کلی د غړو سره په اصطلاح کوم کې مشوره او پاکار کې تکه چې په حدیث شریف کې راځي الشورا برکت ای زما امتا، هر کار چې کوي په مشورې او په مصلحت یې کوي، د مشرانو سره سلام مشوره کوي، په دې کې سره برکت دی. نن سبا خو چې بابا سپینزر یو بس په نامه بابا دی، زوی کب اختیارات وکړي نو نید برکت دپاره د الله د پیغمبر د سنت دپاره ولاړ شه چې بابا دا کار کوو، ستا څنګه خوښه دی، یا د هغه خوښه نه خوښه غیب څه درته وایي تاسلی. او دا باید وي، شهادت مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي وایي، ما ته اشرف علي تانوي صاحب دا وصیت وکړي چې ای محمد شفیع، همیش د خپلې ضابطې د مشرانو سره مشورې کوه. د ضابطې قید مو ځکه ولګوي چې په حقیقت الله خبر دی چې مشر څوک دی کشر څوک دی. لیکن دا خبره هم دلته واوري، د مشورې دپاره ضروري نه دی چې یو څوک دي په عمر او د هغه رقم په قد قامت او د عمر په اعتبار لوی دی، د کشر سره مشوره باید وي. بزرگی به عمر راست، بزرگی به علم است نه به سال. ډېر وختونه داسې راځي چې یو څوک په عمر کښته وي، لیکن په علم او په دیانت په تقوا کې تر هغه څه لوړ وي. ضروري نه ده چې خامخا به سپین ږیري او د مشرانو سره مشوره کېږي، د مشرانو سره به ان کېږي، د انځورو سره به ان کېږي، د کشرانو سره به ان کېږي، د الله پیغمبر دا مشورې کړي دي. حضرت عباس د رسول الله اکا دی، څه کار کوي دی؟ وایي دی رسول الله تقریبا داسې سر انځولي ور تقریبا داسې. نو یو ورځ رسول الله د حضرت عباس څخه پوښتنه وکړه چې عباس ته مشرې که زه مشر یم؟ ګوره هغه څونه ادب اختیاروي. هغه وایي، یا رسول الله، په بزرګي او په مقام و مرتبې کې ته مشر یې، او په عمر کې بیا زه مشر یم. دا ګوره، دا د الله د پیغمبر څونه ادب او احترام وساته. او ځینې وختونه خو د کشر په مشوره کې دونه خیر و برکت دی چې هغه ته د مشر فکر نه وي. کشر په مشورې کې مثالونه په حدیث کې شته. د هجرت شپږم کال دی، نبی کریم علیه السلام د څوارلس نیم سوه صحابه کرامو سره د عمرې احرام وتړي چې ځو عمره به کوو واپس به راځو. دغه پر لسنیم سو صحابه کرامو سره د رسول الله چې د عمرې احرامونه وتړل شپږم کال د هجرتې مکه د کفارو په لاس کې ده. وایي حدیبیه مقام ته چې راورسېدل د مکې کفارو آل پسې راواستوي چې نسې راتلی د دوی تسلط ته چارکم بدماشۍ کولې هغسې کول صحابه هغو آل پسې راواستوي چې نسې راتلی هغو چې پر حدیبیه مقام باندې رسول الله او صحابه کرام سره کښېنستل څنګه یې کول مشوره وشول. خیر تفصیلات ډېر دي راځو د غذای ته چې هغو خپل یو قصد و نمایندګان راواستل چې ورسې د محمد او د ده د ملګرو سره خبره وکړي چې سږ کال نسې راتلی. هغه نمایندګان چې راغله صلحه پر دغه باندې وشول. نبی کریم علیه السلام د الله په حکم دغه صلحه وکړه. صلحه پر دغه باندې وشول چې سږ کال به تاسې بېرته ځي واپس، آینده کال به تاسې عمرې ته راځي، صرف به درې ورځې درته تېروي په داسې حال کې چې توري به مو په چیکو کې دننه پکي. دغه ځای و چې پر صحابه کرامو باندې دا شرطونه ډېر ګران تمامېدل. حضرت عمر صاحب عرض وکړي چې یا رسول الله دا اوس څنګه شرطونه دي؟ موږ څوارلس نیم کسه صحابه کرام او ټوله فیصله وباري، موږ ته حکم وکړه چې موږ تسې ځو. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا ونه کړي یا رسول الله. حضرت عمر صاحب بار بار وکړي چې ګوري انا لم نجئ لقتال احد، موږ دلته د جنګ دپاره نه یو راغلي، موږ د عمرې دپاره راغلي. حضرت عمر صاحب خو نه کېږي نو مخامخا به جنګېږو، خو د الله حکم او فیصله پر دغه باندې وشول چې سږ کال به ځي، آینده کال به راځي. وایي دلته چې کفارو دا خپل نمایندګان راواستول، رسول الله چې به اودس کوي، صحابه به رسول الله ته ولاړ ول، دا د اوداسو به پر مځکه نه تویدلې، صحابه به اخیستلې په ځانو پسې مشغولې. کله چې به نبي کریم علیه السلام فکره صحابه کرامو عدده ناړې مبارکې مځکې ته نه پرېښول، هغه به یې اخیستلې، یا بې خوړلې، یا بې په ځانو پسې مشغولې. دا د کفارو نمایندګان دلته ولاړ دي، دا ټوله پس منظر یې ولیدي چې داسې حالات دي. وایي دغه نمایندګان د کفارو مشرکینو چې واپس ولاړه مکې مکرمې ته، خپلو مشرانو ته یې وویل چې کوم پس منظر چې موږ نن په سترګو لیدلی دی، دا زموږ یقین دی چې پر دې خلکو او پر دې دین پس نسې غالبه کېدلی. دا چې دا خلک وه، دا خو ټوله پر محمد قربان وه. هغه چې به اودس کوي، د اوداسو به یې مځکې ته نه پرېښولې. هغه چې په ټوکړه هغه ناړې هغوی تېرولې، نو هغو شاران خلک وه. دا خپلو مشرانو ته وویل چې ګوري پر مکیه به ستاسې تصرف یو څو ورځې، که دا حالت موږ په سترګو لیدلی وو او دا قرباني ده دوی، داسې په دې باندې تاسې نسې کول. دا هغسې موږ کله د هجرت په اتم کال مکه مکرمه ته تسل. بهرحال خو صلحه پر دغه باندې وشول چې صحابه کرام به ځي سږ کال. نبی کریم علیه السلام ګورئ دلته بیا قاعده دا ده، د فقهي مسله ده. یو حاجي چې په عمرې یا په حج روان شي او بیا د حج عمرې سره پاتې شي، دا حاجي اوس باید څه وکړي؟ خو احرام یې تړلی دی. نو موږ مسله د فقهي مسله دا خپله په قرآن کریم کې د آیاتونه نازل شول چې دا حجي به راولاړېږي، یوه قرباني یو یو پسه به حرم شریف ته استي چې په حرم شریف کې حلال شو او وینه یې تویز شول، بیا به د اجرا ولاړېږي، سر به خرئي، احرام به خلاصوي. هغه و چې صلحه پر دغه باندې وشول چې سږ کال خو نسې تللی، هغه و چې رسول الله او صحابه کرامو قرباني واستولې حرم شریف، هغه قرباني هلته حلالې شولې. قرباني چې حلالې شولې، رسول الله سره په دغه سفر کې حضرت ام سلمه رضی الله عنها ورسره ده، د رسول الله بیبي ده. راځم پر دغه ځای باندې چې ځینې وختونه چې د کشر ته انسان مشوره واخلي، په هغه کې دومره خیر و برکت وي چې هغه خبره د مشر په ذهن کې ده. هلته چې قرباني حلالې شولې، رسول الله راووتې صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام ته وفرمای چې ونیسي سرونه وخرایس چې حرامونه خلاص دي. یو صحابي رامخته نه شو. په ټوله سیرت کې بس دغه یو مثال موږ لرو چې رسول الله پر صحابه غږ کړی دی، صحابه نه دي رامخته شوي. اصل خبره دا ده چې پر صحابه باندې دلته صحابه مغلوبه وه. هغه جوش و جذبه کې پر دوی باندې څه شی غالبه وي، دوی مغلوبه وه، دوی په ځانه پوهېدل چې دا نه ویل دا صلح وشوه، باید موږ ورته جنګ وکړو. خیر خو رسول الله یو ورته صحابه کرام غږ وکړي چې رامخته شي، راشي سرونه وخرایس احرامونه خلاص کړي. صحابه کرام څوک نه شو رامخته. بیا نبی کریم علیه السلام غږ وکړي چې راشي سرونه وخرایس او احرامونه خلاص کړي. بیا څوک نه شو رامخته، چا جرات نه شو کوي. اخر ته رسول الله خپلې خیمې ته راغی. خیمې ته چې راغی، د حضرت ام سلمې رضی الله عنها څخه پوښتنه وکړه چې دا څنګه کار شو؟ هلته موږ قرباني واستولې په حرم شریف کې، الالې شولې، دلته زه پر صحابه کرامو غږ کوم او څوک نه رامخته کېږي سر وخرې. حضرت ام سلمې رضی الله عنها ورته وویل چې زما سره علاج شته. زما رایه او مشوره دا ده چې ته هېچا ته مه وایه چې رامخته شي سر وخرې. د خیمې څخه وروزه، خپل سر خپله وخره، بیا ته ګوره څه کېږي. اغه چې نبی کریم علیه السلام راوتی یو صحابي کې ورخره جرات اغه صحابي راغی د رسول الله سره مبارک ورخره څنګه چې رسول الله سره ورخره اغه ذکر کړو ابو کرام سره چت خپل ترونه لاندې کړو نه دغه کتاب لیکلی دی چې دا مشورې برکت حضرت ام سلمی داسې مشوره رسول الله ته ورته چې اغه ټول مشکلات په حل کړل ذکر موږ کتابو راوړي چې حضرت ام سلمہ هغه شذرا چې په اسلام کې د هغه شذ په تهرس کې دارا دي چې ډیر عقل مند دی حضرت ام سلمی د صحابه کرامو نفسیاتو کې ژوند چې دی په کوم جذبات او په کوم حالت کې د الله پیغمبر چې دی په داسې حالت کې وي دا امکان تصویر کارونه چې هغه صحابه کرام دي چې به هم ذکر نه پریښودي اغه صحابه کرام دي چې رسول الله ناری مبارک په ځان کې مشهور دي اغه چې رسول الله مبارک سره وخره هغه ګور دي سره وخره نو ځکه دا د علماء او توصیه ده چې مشوره په کار کې د مشرانو سره کوي د همزول سره کوي او دا غره کم د کشرانو سره په وخت نه مشوره کوي په مشکل نشته اب اخر خبر چې درشه اخر خبر ده او اخر مسله ده د مشورې پر برابر دا یو خبر په غور واوري چې ډیر کسان پر دغه طرف خبرې کوي یو کس ته تخشینه سلی مشوره دی دین واکتر هغه په پوره ایمانداری سره تاسو مشوره درکړي چې راکار داسې اوس دا کس د دغه پابند نه دی چې دی به خامخا ستا پر مشورې عمل کوي یعنی په شریعت کې دا نه ده ضروري چې تاسو چا ته مشوره ورکړئ هغه به ستا پر مشورې خامخا عمل کوي دا ضروري نه ده داسې نه چې تاسو چا ته مشوره ورکړئ او هغه ستا پر مشورې عمل ونه کړي نو ته به خوا ورکړي بیا خو نه زما پر مشورې عمل ونه کړي دا غلطه ده خوا مه بدوه ځکه داسې واقعات موږ لرو چې د الله پیغمبر و صحابه ته مشوره ورکړې ده صحابه کرام بیا نه دې اختیار کړی امر نه دی نو دا خبر ما چې دلته په اصطلاح قابل غور ده او د ذکر ده چې دوه شان یو امر دی بل مشوره ده که یو چاته پلار او لاس زوی ته امر ورکړي چې دا کار وکړه او یې نه کینه فرمان دی روا کار وکړه استاد را ولا ته شاګر کیول مشر را ولا ته کشه کیول امر یې پر وکړي کوم زید امر څه ګناکار دی نه فرمان دی لیکن یو دی مشوره ورکړه په مشورې ورکول کې مند نه دي ضروري خامخا چې تا مشوره وکړه نو دی به اسلام حال به درته مشوره پر ځای کړي دا یوه خبره قابل غور ده او بله خبره قابل ذکر ده دا چې ګوري مشوره په هغه کار کې کیږي چې روا وي په فرایضو کې مشوره نه کیږي ته دا مشوره د چا سره نه څه کوي چې ولاد د ماشین مزد وکم کې ونه کړم دې مشوره نه کیږي ته تم سب کې ستاسو مکلف ای چې دا وکړي د یو چا سره ته مشوره کوي خدا نه خواسته چې آیا شراب وڅښم کې ونه څښم دا خو څه حرام دي په حرام کې مشوره نه کیږي او په واجباتو کې مشوره نه کیږي مشوره چې کیږي په روا شان کیږي چې کولې مروا وي نه کولې مروا وي تاسو سره کې مشوره کیږي یو مثال درکوم چې د مشورې عملي کول ضروري نه دي حضرت بریرا دا یو نیم دوا کافر و ورسته بیا دا مسلمان شو د حضرت بریرې بادا راولا چې دا خپل نیمه مغیث مریض ته پدې کاوه دا نیم دوا هغه مریض بریرا چونکه شایسته وه او مغیث چونکه بدرنګ وه نو هغه و چې یو څو عمر بعده کرار د دې بریرې مینځې بادار راولاسو دا خپله مینځې آزاد کړه موږ په شریعت کې یو قاعده لرو چې کله بادار خپل مینځې چا ته په نکاح ورکړي د نکاح څخه وروسته بادار راولاسي دا مینځ آزاد کړي دا مینځ د اختیار ده که د دغه خاوند سره کښېني یعنې خاوند یې کوي او که دیني دي بس اختیار ده اغه بریره چې خپل بادار آزاد کړم نو بریره راولاړ څه چی یعنی دا سره په اختیار کې چې زنور د مرغی سره نښنه تر اوسه مې نیړو خاوند ورور یې نه کړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وایي ما تر اوسه په یاد دي چې مرغی سمره په بریری په سي د مدینې په کوڅو کې روان او اوښ کې تر سترو وایي دا خدای او د رسول واسي کې ور کولې چې ما مکرې د ما خاوند کړ لیکن بریری زنه نه وښه اغه چې مرغی سمره راغی رسول الله ته شکایت وکړي چې یا رسول الله بریرا خو نیم ځ وخت خپل بادار آزاد کړه اوس بریرا نه غواړي چې ما مېړه کړي نو تږ ما سفارش وکړي چې بېرته بریرا ما مېړه کړي یعنې ماری خاوند وګرځي رسول الله حضرت بریرا نیم ځ راوغوښتل چې راوی غوښتل نو دا عذر ورته وکړي په اصطلاح دا مشوره یې ورکړه چې بریرې ته ولې د مرغۍ سره نه کښېنې زما رایه دا ده چې ته د مرغۍ سره کښېنه لکه مخکې چې د خاوند وسې م خاوند کړه ګوره حضرت بریرا څونه هوښیاره ده دا د اسلام ښه دي حضرت بریری او چیا رسول الله دوی خبرې دي ما خبرې ته متوجه سه رسول الله ته ما ته حکم راکې که مشوره راکې که چیرې ته ما ته امر حکم راکې چې مغیث میړه که خاوند یې که ستا حکم زما پر سر سترګو قبول دي تر سپین سرتوبه پورې به زه د ده سره ناست یم هر څه قربان دي ستا پر حکم یا رسول الله زړه مې نور سره غواړي هر څه ستا پر حکم قربان لیکن یا رسول الله که امر او حکم نه وي مشوره یې ته ما ته مشوره راکې یا رسول الله زه نور و رسول الله ورته فرمایي چې بریرې امر نه در کوم مشوره ده ول مشوره ده رسول الله ول هو کی انو نما پریشی دی نور نه خام کو ګوره د دې حدیث سره چې د الله د پیغمبر مشوره صحابي نکړه پر ځای نو د دې سمان نه چې لازم نه و نو له هغه خدا نه فصد دی وختونه په دغه کې د چا خوا به دی تواره له سره کښې نه سیمه مشوره دی دنیو وخت کې پکو دی نکړه هغه وی ګوره دون خارین ور سره وخت دون مشورې ورته لیکن به څنګه ما په قول ونکړه لهذا یو قش مشورت تاسو اخلي د هغه پر ذمه نه ده لازمه چې ستا خبره ومني شریعت هغه ته کل اختیار ورکړی دی که ستا خبره مني که نه مني راغه چې دوه درې حدیثه ته اول یو حدیث وایي فقط امر به فیضنا وقت په حدیث شریف کښې راځي دا عجبه حدیث دی انسان چې ویني دا د نن سبا پر وختو باندې پوهېږي ګورئ حدیث شریف کښې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي اذا کان امراؤکم خیارکم ای زما امت ستاسې امیران ستاسې والیان ستاسې مشریان چې په تاسې کښې ښه خلک وه دا جبه حدیث دی چې ستاسې د وخت امیران ښه خلک وه د عدل انصاف خاوندان وه حق پرسته وه قرآن پرسته وه اسلام پرسته وه یا و اغنیاؤکم صمحاؤکم او کله چې ستاسې غنیان سخیان وه دا خپل مال و پیسې و دولت یې د الله په لار کښې وهلې پر مسجدان او پر مدرسو خو د الله په لار کښې وهلې دا دوه و امرکم شورا بینکم ای زما امته کله چې ستاسې کارونه په مشورو باندې کېدل هر کار چې وو په مشوره ترسره کېدئ نو په ظهر الارض خیر لکم من بطنها بیا نو پر سر د مځکې ژوند ستاسې لپاره بهتره دی تر دغه چې تاسې نو د مځکې نفس ته ولاړ یعنی دا ژوند ستاسې لپاره ډېر ښه دی او ستاسې لپاره خیر دی اوس ورته ګوره و اذا کان امراؤکم شرارکم د الله پیغمبر وایي چې ستاسې امیران شریران شول غاصبان دغه رقم بې انصافه غله نور چې دغه بل دنیا عیبونه دي ګرد پکښې را پیدا شول چې ستاسې امیران بې انصافه شول شریف شول د الله او د الله د رسول د قانون سره ټکر شول یا و اغنیاؤکم بخلاؤکم او ماړه و غنیان خلک مو بخیلان شول کورتو ځان اچولی دي بس هر سړی کور ته جمع کوی و ذخیره کوی د الله د دین خدمت نشته چې د وختو زمانې غنیان مو بخیلان شول و امرکم الی نسائکم داسې زمانه در باندې راغی چې ستاسې کارونه ګرده د ښځو په حواله شوه هر سړی د ماینې ته خوابتي نیسي وتئ ښځه چې هر څه وایي صرف د دې خپل شهوت پرستۍ په خاطر د دې ښځې د خوشحالۍ په خاطر که د الله او د الله د رسول د قانون سره دا خبره ټکر وي خدای د ښځې پر طریقه باندې روان وي دا خپل دنیا دولت سرپرستي ګرده ښځې په اختیار کښې ورکړې ده داسې حالت که پر تاسې باندې راغی فبطن الارض خیر لکم من ظهرها د الله پیغمبر وایي په داسې وخت کښې د مځکې نفس ستاسې دپاره د مځکې تر سر بهتره دي یعنی په داسې وخت و زمانې کښې مرګ ستاسې دپاره بهتره دي بس ګورې څومره اهم شی دي مشوره چې ستاسې کارونه په مشورو باندې کېدل د الله پیغمبر وایي پر سر د مځکې ستاسې دپاره خیر او بل حدیث شریف کښې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي ما شقا عبد قط بمشورته یو بنده چې راولاړ شو په یو کار کښې مشوره وکړه د مشرانو و امزلو کشرانو سره هغه کار ته چې ده لاس واچوئ دا کس نه بدبخته کېږي او که یو څوک خودسری زه و په خپل سره کارونه کول نه مشر نه کشر نه پلار نه ورور نه استاد هېڅوک یې نه پلټل نو داسې کا چې دي ما ساعده بې استغنا رایه ده دا کس په خپلې رایه کښې نه دی کامیابه دا به ناکامه ناکام وي او بل تر دغه سره حسن حدیث دی نبی کریم علیه السلام فرمایي ما نه دي ما من استشاره یو چا چې په یو کار کښې مشوره وکړه د مشورې څخه وروسته یا کار وکړي بیا که مشکل هم جوړ شي پښېمانه به نه شي وما خواب من استخاره یو چا چې په یو کار کښې استخاره وکړه د استخارې تفصیل به انشاءالله آینده را شي دا کس ناکامه نه دی بهرحال دا د شریعت د قواعدو څخه یو قاعده یو حکم چې ستاسې مخ ته راغی
الله تعالی جل شانه دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د همیش دپاره د ژوند تر اخري سلګیو پورې په زړونو کښې پسې معنی د الله خوف و خشیت موجود وي و آخر دعوانا ان الحمدلله